بستنی دل هنر ندارد شبی جدایی سحر ندارد برو کی دل تنگم برو کی بستم نمد ندارد محبتی تو ترک ندارد سرمنزلی ما سرک ندارد برو کی دل تنگم تو از ما خبر ندارد شبی جدایی سحر ندارد شکستنی
السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې ازادي رادیو ته غواړم د دې خبرونې ډیره برخه تر شنه اسمان لاندې اونیز پروګرام ته بیل سوې ده د یک شنبې ورځ ده د غوایی یا ثور لسمه د اپریل ډیر شمه پیل خبرونو کیږي د ملګرو ملتونو سرمنشي او اربیا په افغانستان کې د بشري مرستو در رسولو په چور کې د شزینه کارکونکو رول مهم وباله انټونیو ګوترش ویلي په افغانستان کې میلیونونو کسانو ته د بشري مرستو رسولو لپاره له هغو ټولو اقداماتو تر شا کېدل کلیدي اهمیت لري چې د ښځو د کار حق اخلي انټونیو ګوترش پرون وخت په خپل ټویټر کې ښلي چې افغانان سمدلاسه د استراري مرستو ته اړتیا لري او د مرستو پر رسولو کې ښځې مهم نقش لري وروسته له هغې چې طالبانو په غیر دولتي مؤسسو او بیا ملګری ملتونو په ادارو کې د شوزو کار منه کړ د کار پراخ عکس العملونه و پارول ملګری ملتونو ویلي چې اړو افغانانو په ځنګړي ډول شوزو ته د بشري مرستو پر رسولو کې د دوی شیزنه کارکونکو مهم نقش لري طالبان لا هم جنو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ورکړې او په 13 دسمبر میاشت کې د جنو او شوزو د پانتون زده کړې هم منه اعلان کړې تکل سوی د ملګری ملتونو په قربتوب سبا او بل سبا په قطر کې د افغانستان په اړه غونډه وسی چې د بیلابیلو هیوادونو ځنګړي استاذي به په کې سره جرګه کیږي د ملګری ملتونو وایان سټیفن دوجارک ویلي په دې غونډه کې طالبانو ته د ګډون بلنه نه دا ورکول سوی د ملګری ملتونو د سرمنشي مرستیالي امینی محمد دوی اونۍ مخکې ویلي و چې ملګری ملتونه د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندلو د شرطونو د ارزونې لپاره د یو کانفرنس پر جوړولو غور کوي خو د ملګری ملتونو یو بل ویان وروسته ویل چې دغه غونډه به د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندلو په اړه متمرکزه نه وي د طالبانو حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزارت وایي سږ کال به له افغانستانه 10,000 افغانان د حج فریضې ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته ولاړ سي د دې وزارت سرپرست نور محمد ثاقب کابل کې رسنوي ته ویلي د عربستان حکومت دا سهمیه لوړاندې ټاکلې خو دوی یې د زیاتېدو غوښتنه کړې ده هغه افغانانو ته د بیلابیلو اسانتیاو برابرولو خبره هم وکړه
غواړو چې غیر ضروري لګښتونه راکم کړو چې د حاجیانو په سہولتونو او د دوی په خ خدمت کې کمه هم را نشي
د طالبانو د ارشاد حج او اوقافو سرپرست ثاقب په خبره د ساش کال د حج د فرضې ادا کولو لپاره به پر هر تن 3,940 ډالر لګښت راځي تیر کال پر هر تن 4,130 امریکایي ډالر لګښت راغلی وو د ملګری ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی چې په سودان کې روانه ناکراری به د افریقا د ختیځ ټوله سیمه له بشري بحران سره مخامخ کړي د خوړو نړیوال پروګرام مشر مارتن فریک په جرمني کې د جرمني خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي تر جګړې مخکې هم د سودان یو پر دریمه برخه وګړي له لوږې کړېدل د پوینا د خوړو او ټولو نورو شایانو کموالی او شترستیدل دی په ګاونډي هیواد چاد او جنوبي سودان کې هم بیل وړې سیوي او دغه دوړو هیوادونو د سودان د سباندې دو اونیو د جګړې له کبله په زرګونو کډوال منلې دي په سودان کې د واک پر سر دوی اونۍ وړاندې د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشو د مشر محمد همدان دوقلو او د سودان د پوز د قومندان عبدالفتح البرهان ترمنځ نشته پایل سو د هند په شمالي ایالت پنجاب کې د غازو د لیک کېدو له کبله د مړو شمیر 1100 ته زیات سو چارواکي وایي څلور کسان د غازو نیولو له کبله په روغتون کې بستر سوي دي د هند ای ان ای خبري اژانس نن یک شنبه راپور ورکړی چې د آفتونو په وړاندې د اقدام ملي ډله د پیښې ساحې لودیانا ته رسیدلې ده پیښه په یو صنعتي سیمه کې سوې ده په هغه ویډیو کې چې اژانس خبره کړې د پولیسو چارواکي په داسې حال کې چې ماسکونه پر مخونو دي د غزمې په حال کې ښکاري او له ځایي اوسیدونکو د پیښې په اړه پوښتنی ګرځېنې کوي په پاکستان کې نن خلک د اساسي قانون په هغه ټوله پوښتنه کې خپل رائے کاروي چې لمخې ولسمشر شوکت مرزیایف ته زمینه برابریږي چې تر 2040 نه د کال پورې پر قدرت پاتې شي. په نننۍ ټول پښتنې کې تر ډیره اټکل کیږي چې رای ورکوونکي به هغه وړاندیزونه هم تایید کړي چې له 5 کلونو څخه 5 کلونو ته د ولسمشری دورې غزول پکې شامل دي. د ټول پښتنې په نورو پښتنو کې مرزیای افتلاره پرنستل کیږي چې دوی دورې پر قدرت پاتې وي او تر 2040 نه د کال پورې خپل قدرت ته دوام ورکړي. چارواکو دغه بدلونونه په ازبکستان کې چې سخت کنټرول پکې دی د حکومت ولی د بهتري یو لار بللې ده. چارواکو د دې ټول پښتنې سخت ملاتړ کاوه، په دې اړه کنسرټونه جوړول او د اصلاحاتو د ملاتړ لپاره لاریونونه برابرول. په پلازمینه تاشکند کې هم پر لویو لوحو تصویر چاپ شوی او په متنونو کې له خلکو غوښتنه شوې چې خپل رایه دې وکاروي. د جرمني پخوانی صدر اعظم انګیلا مرکل د روسیې په وړاندې د خپلو پالیسیو دفاع وکړه. د هغې پر پالیسیو انتقادونه کړي چې له کابل یې مسکو ته لاره ورسوه چې پر اوکراین د 2022 د کال په فروری میاشت کې یرغل وکړي. میرمن مرکل چې د 2021 د کال په دسمبر میاشت کې له واکه لاس پر سر شوه، پرون د جرمني لایپزیګ کې جوړ شو مراسمو ته وویل. د هغې شخړې د حل لپاره د خپلو ډیپلوماتیکو هڅو دفاع کوي چې په ابتدایي توګه په 2014 کال کې پیل شوه چې کله روسیې پر هغه کال د اوکراین کریمیا چاپ وزمه اشغال او له خپلې خاورې سره الحاق کړله. کله چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په باب له میرمن مرکل پوښتنه وسوه، هغې وویل ما هڅه وکړه چې د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې د دې وضعیت مخه ونیسم. دا چې کار یې ورنه کړ معنا یې دا نه ده چې هغه اقدام سم نه و.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود،
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروانیم، د خبرونې ته مو هرکلی کوم. د مې لومړی د کارګر نړیوال ورسته ل ډیرو کلونو راهیسې دا ورځ د کارګرو زحمتونو ته د درناوي په خاطر لمانځل کیږي. کارګر د هرې ټولنې د ودی او پرمختګ مټ ګڼل کیږي او هر ټولنه چې خپل کارګرو څخه ښه استفاده وکړي او حقوق ته امکانات برابر کړي په همغه اندازه د پرمختګ لار پکې حواله شي. د اتلس سوه شپږاتیم د مې په څلورمه د امریکا په شیکاګو کې پولیسو پر اعتراض کوونکو کارګرو ډزې وکړې چې په ترڅ کې کارګرو ته مرشوب لواوښتې. کارګرو د کار د شرایطو د بدلېدو او له 10 ساعتونو څخه 8 ساعتونو ته د کار د ساعتونو د کمیدو غوښتنه کوله. موږ نن د ازادي راډیو په دې ترشناس ملاندې خبرونه کې په افغانستان کې د کارګرو پر وضعیت شکی شو. په وروستیو دوه کلونو کې په ځانګړي ډول په افغانستان کې د کار وضعیت خراب شوی دی. د ځینو راپورونو له مخې 18 میلیونه افغانان بېخي اوزګار دي او هغوی چې کار کوي هم تر پخوای شرایط خراب شوی دي. زموږ د دې خبرونې میلمانه دي د صنعتکارانو د اتحادیې ویاند او مرستیال احسان الله احساس، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو خونو لومړی مرستیال یونس مومند. میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی ښاغلی احساس، د صنعتکارانو د اتحادیې ویاند او مرستیال، که زموږ اوریدونکو ته ووایئ چې نن سبا د افغان کارګرو وضعیت څنګه دی او داسې لنډ او په خلاصه ډول ووایئ چې په څه وضعیت کې دي.
سروان سبلمړی تاسو ته بیا د ازادي راډیو ټولو درنو او محترمو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ وي. مننه. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیغو لاتیرو ټول لسیز راځي، په افغانستان کې په لومړی جګړو او نامنیو د خلکو ژوند تریخ کړی وو او وروسته په لاتیرو دوه کلونو راځي له تحولات سره، یا د جمهوریت له سقوط وروسته فقر او بیکاری که څه هم په افغانستان کې زیاته شوې ده، خو د دې ترڅنګ دا چې په تیرو کلونو کې جګړو د خلکو ژوند تریخ کړی وو، خو الحمدلله اوس امن شته. خو د امن ترڅنګ فقر او بیکاری او بېوزلي د خلکو ژوند یې یو څه ستونزې سره مخ کړی دی. تاسو باور وکړئ چې کله هر سهار د دلتا کابل او د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې خلک ځي، مزدوران ځي چوک ته هلته د کار په لټه کې وي، کله چې یو کس راشي یو تن یې په کار وي، نو باور وکړئ پلسګونه ځوانان په هغه پسې منډې وهي، وایي چې ما ته کار راکړه، بل وایي چې ما ته کار راکړه. د بیکاری کچا یو څړ ډیره شوې ده. نور امنیت شته خو د بیکاری کچا تر ډیره پورې نه ده حل شوې. اوس هم زمونږ ډیری ځوانان او ډیری خلک بیکاره دي چې دا تر ټولو یو غټه ستونزه ده. په دې هیله چې په افغانستان کې بیکاري له منځه لاړه شي او خلک دا چې اوس یو څه په امن کې دي، هیله مندي دا ده چې موږ هیله من یو چې د امن تر څنګ د خلکو او د ځوانانو د بیکارۍ ستونزه حل شي. کله چې په افغانستان کې د بیکارۍ ستونزه حل نشي نو زه مطمئن یم چې دغه ځوانان به ځي په غیر قانوني ډول خارج ته، بهرنیو ملکونو ته به ځي. زمونږ ډیری هیوادوال له تیرو څو لسیزو راهیسې، نه یوازې دا چې په دوه کلونو کې، بلکې له تیرو څو لسیزو راهیسې د ایران ته په غیر قانوني ډول اوړي، هلته مهاجر کېږي.
په دې به خبرې وکړو چې په ایران کې د کارګرو وضعیت څنګه دی، همداراز په عربي هیوادونو کې چې زموږ ډېر کارګر شته، په پاکستان کې هم شته، په یغو به هم خبرې وکړو. تاسو دې داخل کې د افغانستان کې د کارګرو په وضعیت خبرې وکړئ چې ډېرو ته کار نه پیدا کېږي او ګڼ شمېر ولاړې یو نیم ټکه کار پیدا شي، هغه څوک چې کار ورکوي غپسې خلک منډې وایي چې ما ته کار راکړه، اجوره څنګه ده؟ د اجورې په اړه ووایست، البته په مقایسوي ډول یې ووایست چې پخوا څنګه وه اوس څومره ده.
ګورئ، ما مخکې څرون سب یادونه وکړه چې نه یوازې په دوه کلونو کې، بلکې په تیرو څو لسیزو کې په افغانستان کې د کارګرانو وضعیت خراب دی. اجره هغه تقریبا 300 روپۍ د یو مزدور اجره ده. هغه په کلیوالي سیمو کې که یو نیم مزدور ته څوک 300 روپۍ ورکړي، هغه به هم په ډېرو سختو کارونه باندې. نور همدغه کوم کسان چېرته په چوک ودرېږي، یعنی که چېرته د 9 بجو نه وروسته شي، دوی دې ته لیواله دي چې په 100 روپۍ هم د یو چا سره لاړ شي کار وکړي. نو ستونزې مشکلات شته دي، ځکه دلته خو د یوې خوا ځوانان بیکاره دي، د بلې خوا دلته کار نشته دی، د بلې خوا
درې سوه افغانۍ دي که نه. 300 افغانۍ خو د کار وخت بیا څومره دی؟ په پیل کې ما اشاره وکړه چې د می په لومړۍ په 1868 میلادي کال کې په امریکا کې دا ورځ وروسته له هغه رامنځته شوه، ځکه چې هلته کارګرو په دوو شیانو اعتراض درلود. یو د کار د وخت چې 10 ساعت و دوی 8 ساعته غوښتنه درلوده، او بل د کار شرایط چې کار شرایط باید بدل سي او اجوره یې زیاته شي. په افغانستان کې څومره یو کارګر باید کار وکړي په 300 افغانۍ؟
ګورئ، هر کارګر چې ځي مثلا د سهار له 2 بجو څخه پرسمي چې دی، د کار وخت یې تر 4 بجو پورې دی. خو ډېری هغه کارګر چې دوی ځي مثلا په یو کور کې کار کوي یا یو څوک بیا هغه نظر کار ته دی، ځکه دوی د دې ضرورت لري چې باید کار وکړي، پیسې وګټي. ممکن د همدغه 300 افغانۍ په بدل کې له سهار 8 بجو نه یا له سهار 9 بجو څخه تر ماښامه پورې دوی کار وکړي، یا ممکن ټوله ورځ په دې باندې سختي تېره کړي. یعنی 300 روپۍ د یو نفر د پاره،
300 افغانۍ تر څنګ آیا ډوډۍ هم ورکوي، چای مای به هم ورکوي او کنه؟
بل شته دي، ورکوي ډوډۍ هم ورکوي، چای به هم ورکوي. یو نیم به هغه څه وي چې هغه مثلا یو ځای کې کور جوړوي، په هلته امکانات ونه لري، کور یې نه وي، هغه مجبوره دي چې دوی له خپل ځان څخه مصرف کوي. ډېری ځایو کې د همدغه 300 روپۍ په بدل کې کار هم شته ورکوي، او ډوډۍ خو دومره نه، خپل دوه وخته یو چای دی او د غرمې ډوډۍ ده همدغه ورکوي، نور خو داسې امکانات ورته نشته.
بله، د فابریکو د کارګرو په اړه به هم خبرې وکړو، خو یو اوریدونکی مخکې له مخکې تیار دی، غواړي چې خبرې وکړي. اول به دوی ته ورشو چې مصرف یې ونشي. مهرباني کوي، تاسو له سټوډیو سره وصل یاست.
سلام علیکم. سلام تاسو ته وړاندې کوم او تاسو ټول اوریدونکو ته
سلامت اوسئ. مهرباني کوي.
مننه وحید الله یم، د نګار سره خبرې کوم. او زه خو مخکې په شروعاده کې ما کار کوو په دغه تیرو نظام کې، نو چې کله دا نوی نظام راغی مونږ د شروعاده کار کوونکي ټول ویستلو، او خپل کم کسان چې دي دوی ځای په ځای کړل. بیا زه لاړم مهاجرت ته، مې مخه وکړه ایران ته. ایران کې مونږ سره ډېر ظلمونه وشول، مونږ کار کوو، هغه پیسې مونږ ته کومه اجوره چې زمونږ وه هغه مونږ ته رانه کړل شوله، او بیرته ریپورت شولو هغه کم کار چې موږ لس میاشتې نهه میاشتې کړی و هغه کارګرۍ پیسې موږ درانلې او ډېر ظلمونه راسره وشول. په ایران کې واقعا چې د کارګرو سره ډېر زیات ظلمونه کېږي او بیا چې کله دوی موږ ریپورټ کولو نو موږ دوی څخه دا غوښتنه وکړه چې تاسو ولې دومره ظلم کوئ. نو هغوی موږ ته وویل چې تاسو اوس داسې یې لکه بې سرپوشه دیګ، نه حکومت لرئ نه دغه لرئ، ستاسو د پوښتنې څوک نشته دی چې مثلا ستاسو پوښتنه وکړي. تاسو افغانان بدبخته یې او تاسو هم دې بدبختې ورځ دپاره پیدا شوي یاستئ.
وحیدالله صاحب، د ایران نه مخکې تاسو یو ښه مثال وړاندې کړو چې موږ هم داسې راپورونه لرو چې په لکونه افغانان له کاره ایستل شوي دي په داخل کې. تاسو د ښاروالي کارګر وئ، کار کوونکي وئ، نو کله چې تاسو له کاره جوابولی دلیل یې څه و؟ په څه خاطر؟
دلیلونه مختلف دلیلونه وړاندې کړي. دوی حتی د ښاروالۍ کارګر ته هم په هغه سترګه کتل چې تاسو مثلا د نظام کار کوونکي وئ. نو ښاروالۍ کارګر خو د جادو خدمتګاران دي، مثلا د سړکونو د صفایۍ دپاره د ښار اتلان دي، مثلا د ښکارونو د ښکلاو دپاره دي. دوی هماغه افراطي نظرونو باندې موږ سره کوم خدایي دغه چې و هغه یې موږ سره وکړه او موږ یې د وظیفو څخه لرې کړو او خپل ناپوه او غیر مسلکي اشخاص یې راوستل او په ګمارل. نو دا یو داسې برخورد موږ سره وشو چې دا ډېر ظالمانه و او ډېر کسان بې دندو شوي دي. اوس په افغانستان کې خلک تیښتې ته مجبور دي، نو
په تیښتې کې روزګار نشته، د خلاصون لار نشته. تاسې د ایران قصه وکړه چې هلته هم څه ډول برخورد در سره وشو. نورو ته څه وایست، نور افغانانو ته چې د کار لپاره ایران ته لاړ شي، او ستاسو تجربه کافی ده؟
نو په وطن کې چې دا حالت دي ما ورنه سخت هم لیدلې دي، خو زه بیا هم زړه ښه کوم چې یو ځل بیا هم لاړ شم. خو غوښتنه مې دا ده چې په قانوني اسنادو باندې لاړ شي، نو دا به بهتره وي که نه، که مصارف هم وشي او لږ دغه هم وي سړی باندې سخت هم راشي، خو چې قانوني یو شی ولري نو بهتره به وي. ځکه غیر قانوني مهاجرو سره ډېر ظلم کېږي، پیسې هم د کار نه ورکول کېږي.
بلې، تاسې دا قصه وکړه، ډېره زیاته مننه وحیدالله صاحب چې له ننګرهار مو ټلیفون کړی و. زموږ د خپرونې بل میلمه د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو خونو لومړی مرستیال یونس مومند هم اوس له سټوډیو سره وصل دی، ورته هرکلی وایم. مومند صاحب، په افغانستان کې شایي ډېر داسې کارګر وي چې د پانګوالو سره په کار بوخت دي، په فابریکو کې کار کوي، په خصوصي سکتور کې په کار بوخت دي. د هغوی د وضعیت په اړه زموږ اورېدونکو ته ووایاست چې وضعیت یې څنګه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سروان صاحب، تاسو سلامونه، استاذ د رادیو محترم ټول اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
بله، ښاغلی احساس صاحب دی د صنعتکارانو د اتحادیې ویاند او مرستیال.
زه احساس صاحب معظم ته ډېر سلامونه او احترامات وړاندې کوم. په رادیو کې تاسو بهتره معلومه ده چې افغانستان په وچه کې یو پروت هېواد دی او د کلونو راهیسې افغانستان هم یو زراعتي هېواد دی او د مالدارۍ هم دغه پشکېسته فرصتونه پشکېسته او صنعت هم تازه نو پای تقریبا یالاس پنځه لس کال کېږي اوس موږ په بعض چانو کې خود کې پای ته رسېدو. د کارګرانو وضعیت په افغانستان کې شدید فکر کوم چې د افغانستان خلکو ته یو داسې اندېښنه پیدا شوې ده، نو که زه دلته دلته کار نه شم زه باید حتما خارج ته ولاړ شم. یو مثال به زه تاسو ته ووایم، افغانستان تقریبا د ورځې د لسو څخه تر پنځلسو میلیونو یوازې د چرګانو هګیو ته ضرورت لري. زه فکر کوم دغه زموږ کارګران چې دي کدا خپل ځان ته یو بسینه ولري او د وزارت زراعت او مالداری د خاصه هم ودی ته یو فرصت جوړ شي چې مثلا هر نفر چې دی د سلو سره در 200 دانو پرې مثلا چرګان ولري او ویروزی په نورو برخو کې د مالداری په برخه کې کوشش وکړي. زه فکر کوم چې افغانستان د طبيعي یا نېچرل دغه اورګانیک اګوی څخه د پرمختللې وی او غدر د نور در د ماشيني اګوی ګراني خطرګوري دا ټول مهم کار دی. ودی زموږ ټول خلک کدا چې له دې ځادر ګډنګو هچوي خامخا یا ایران ته ځي یا ترکیه ته ځي یا بل ځای ته ځي. زه فکر کوم ماته دا چې یو تقریبا درې میاشتې مخکې په اروپایي هیواد کال ته ما یو ځوان ولیدی چې تقریبا ډیر ښه بغیر درلودل، یعنی ډیر ښه تعلیم تحصیلات یې درلودل، مګر هغه په موټر کوچی کې کار کوي او د موټر پالیش یې کوي. دا شکیني دا دومره یو ډیره درد اوره قصه ده. زه فکر کوم چې یو څه لازمه ده هغه فرصت چې موږ په افغانستان کې لرو.
محمد صاحب دغه ټکی چې تاسو یې ورته اشاره کوئ دا مهمې خبرې دي. رښتیا هم له تاسو تجربه زه هم لرم چې ما په دې خپلو ګاونډیو هیوادونو کې لیدلی دي چې هغه کارونه چې دوی هلته کوي په خپل وطن کې نه کوي او پې شرمی شي. دا ځان ته بحث دی او جلا بحث دی تر یوه حده پورې حقیقت دی، لیکن زما سوال دا و چې هغه کارګر چې په فابریکو کې کار کوي له پانګوالو سره په بیلابیلو شرکتونو کې کار کوي، د هغوی وضعیت څنګه دی؟ څومره حقونه رعایتیږي؟
زه فکر کوم د افغانستان سوداګر هغه قانون چې د کار او قانون د فات خجور سوی دی هغه قانون ټوله په پوره ډول رعایتوي. شاید دا نه ده چې سل په سل کې برای شاید په بعض ځایو کې مراعات نه شي، خو زه فکر کوم ما ته چې دغه څه دوی ته ښه امتیازات ورکوي، خصوصا د خصوصي کور په اډانه کې هر څوک کار کوي. موږ په دې باندې عقیده یو چې غټې کمپنۍ د دې توانایي لري چې ټولو خپلو کارګرو ته یو حقوق پر ځای ورکول کېږي. د هغو د مشکلاتو په باره کې بعض وخت مریضي ورته پېښېږي، د هغو دپاره پیشبیني لري، کم نور صحیح مشکلات ورته پېښېږي، د هغو دپاره مشکلات لري. په کور کې مثلا بعضې د زوی واده یې بند وي، د بل چې دا به په هغو کې انشاءالله پوره همکاري ورسره کېږي. یعنې هغه مشکلات تقریبا هغه څوک چې په خصوصي کمپنۍ کې کار کوي، زما سره په خپله شخصا داسې څوک شته تقریبا چې 15 کاله 10 کاله کېږي کار راسره کوي. یعنې هغه
دا خو فکر کوم چې له شخص تر شخص پورې به فرق لري. مثلا تاسو هغه لري، آیا قوانین هم ورته شته او کنه؟
بله، سروان صاحب قوانین سه، قوانین ټول منظور شوي دي، د کار قانون سه چې درلوده پر بزما د خیال پاغه کې کم تجارت نه لري. چې دا یو چا حق دی چې باید خصوصي کمپنیان هم باید ما چې درې ځای لوسته دي هغه ته باید تقاوت ورکړي، او په وخت هغه په کور کې کښېني، هغه سره باید خپل هغه همکاري او کومک وکړي. دا هم په انساني لحاظ د دې کارګر حق دی، او هم د افغانستان د نافذه قوانینو کې قوانین دا یې حق دی چې باید هغه سره هغه حقوق چې د دوی وي باید هغه ورته ورکول.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. کور ودان ښاغلی احساس مومن صاحب دې موضوع ته اشاره وکړه چې زموږ کارګر چې بهرنیو هیوادونو ته ځي او سختۍ په ځان قبلوي، تر دغه ډول شرایط په خپل هیواد کې مشته. تاسو لیکن مخکې وویل چې ډله کارګر به ولاړې د سړک په سر که یوه نیم ته کار پیدا شي نو ټوله په هغه چاپسې چې کار فرما دی پیغه پسې منډې وي. دا څنګه چې مومن صاحب داسې خبرې کوي او تاسې داسې خبره وکړه، کومه یوه ومنو؟
سروان صاحب محترم، د مومن صاحب خبرې ټولې په ځای دي. زما هدف هغه کارګر چې دوی د چوک په سر ودرېږي، او یو هغه کارګر دی چې دوی په فابریکو کې عملا کار کوي. زه به تاسو ته ووایم، په افغانستان کې تقریبا 5300 فابریکې شاوخوا موږ لرو. د ټول ارقام به نه ښایم، زه به یوازې د کابل اړوند د چرخي پلو صنعتي پارکونه باندې خبرې وکړم چې هلته تقریبا 500 فابریکې موږ لرو. په دغه 500 فابریکو کې کله چې برېښنا موجوده وي، کومه تخنیکي ستونزه نه وي، 5000 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. جناب سروان صاحب، یوه د تولیدي فابریکو یا د خصوصي سکتور د کارګرو خبره ده، یوه په عموم کې هغه د هغه کارګرو یا د هغه ځوانانو خبره ده چې موږ د هغه د چوک په سر باندې ودرېږي. هغه جلا بحث دی، او د کارګرو هغه چې په تولیدي فابریکو کې فعالیت کوي هغه جلا بحث دی. یعنی په خصوصي سکتور کې موږ زښت تر زیات تاتو کېدای شي په میلیونونو کسانو ته د کار زمینه برابره وي چې هغه له هر ډول حقوقو څخه برخمن دي.
لیکن تاسو ته معلومه ده چې زموږ په وطن کې فابریکې کمې دي، او تاسو په خپل د برق یادونه هم وکړه چې هغه هم اکثرا نه وي. نو او مومن صاحب اشاره وکړه چې دا د فابریکې څه چې لرو دا هم په دې وروستیو کلونو کې میده میده جوړې شوې او تازه تازه غوړېدې چې تغیرات راغلل.
خب بالکل، د مومن صاحب خبرې په ځای دي. سروان صاحب، زمونږ هدف د ما دوه هدف و. یو هغه هدف دی چې سر کارګر ودرېږي، بل په تولیدي فابریکو کې چې کوم کسان کار کوي. لکه ما چې مخکې یادونه وکړه چې د پلچرخي په صنعتي پارکونو کې 500 فابریکې دي، کله چې تخنیکي ستونزې موجود نه وي هغه تخنیکي ستونزې هم ډېرې کم وخت کې حل کېږي. یعنی په 1500 فابریکو کې تقریبا 15000 کسان ګمارل دي، یعنی 15000 کسان ته د کار زمينه برابر شوې ده چې دا ډېر غټ ارقام دي. یو هغه مسله ده، بل د لږ کارګرو مسله ده چې د چوک په سر ودرېږي. تاسو هر ساعت ټول وینو چې مثلا په چوکونه باندې کارګر ودرېږي، چې یو کس راځي ټول ورپسې منډه وایي چې ما ته کار راکړه. دا جدا بحث دی. نور فقط خصوصي سکتور کې ورته ځا ورکړ شوی، مثلا په کارخانو کې، په تولیدي فابریکو کې، په ټولو کې ورته ځا ورکړ شوی. هغه له حقه حقوقو څخه برخمن دي. خیر دی، بالکل یو څه اقتصادي ستونزې په افغانستان کې موجودې دي. ممکن
احساس تاسو مخکې اشاره وکړه چې هغه څوک چې کارګر له سړک له چوکه له ځان سره بیا کور ته او کار پې کوي، یا ساختمانی یا بل کار، یا لرګي پې ماتوي یا بل کار پې کوي، هغه نو په هغه سړي پورې اړه لري چې ډوډۍ ورکوي، چای ورکوي، نی ورکوي. په دې برخه کې ستاسو په نظر قوانین نه دي په کار، یا قوانین شته چې څومره کار باید پې وکړي؟ تاسو مخکې اشاره وکړه چې دا بیا فرق لري، یو سړی ممکن تر ماښامه پورې پې کار وکړي، یو نفر ممکن څلورو بجو پورې پې کار وکړي په همدغه 300 افغانیو باندې. په دې برخه کې تاسو د صنعتکارانو د اتحادیې د ویاندو مرستیال په توګه څه وایست؟ قوانین شته؟ څوک یې څاري؟ څوک یې عملي کوي؟
مننه سروان صاحب، په تولیدي فابریکو کې ټول قوانین شته. یعنی په دې تولید په برخه کې هغه کسان چې دوی هلته کار کوي، د هغه د هر ډول حقوقو څخه برخمن دي. دغه کسان چې راځي د چوک په سر ودرېږي، دا د یو کس راځي، هغه نسبت د کس پورې فرق کوي. لکه د وخته چې مومن صاحب هم ورته اشاره وکړه، ممکن یو څوک یو کارګر بوزي، هغه د زړه د بدوالي په خاطر باندې د ورځې ورته قدرې 100 افغانۍ د ده حجره ممکن ورته 1500 افغانۍ ورکړي، 1500 افغانۍ ته څنګه ممکن ورته ډوډۍ هم ورکړي. حتی که چېرې داسې د مثلا د اختر او نورو په وختونو کې که چېرته یو څوک یو کارګر بیایي، ممکن هغه زکات چې ورباندې اوړي هغه هم ورته ورکړي، د اختر دپاره جامې هم ورته ورکړي. یعنې دا ته کس پورې فرق لري. نو مونږ هیله مند هم همدې ته یو چې په هغه کسان چې دوی له چوک څخه ځي هلته کار کوي، له یو چا سره د په یوه کس چې څو کسه منډې وایي، په دې هیله چې دغه کسان ته هم د خصوصي سکتور په برخه کې، د تولیدي فابریکو په برخه کې، دوی ته د کار زمینه برابره شي، تر څو هغه کسان چې په شاخ باندې ودرېږي او دوی په یوه کس چې څو کسه منډې وایي، دغه د دغه څخه مونږ خلاص شو. ځکه دا ډېره دردېدلې کیسه ده. افغانستان ماشاءالله صنعتي هواد دی، تولیدي هواد دی، فابریکې لرو. په ډېر کم وخت کې د صنعت په برخه کې پرمختګ شوی، په ډېر کم وخت کې د تولیدي فابریکو په برخه کې موږ پرمختګ لرو. یعنی په تقریبا په 40 کلمه موادو کې موږ خود کفایه ستوم. دلته د زرهاو فابریکو تولید په صورت کې، یعنی د هیواد په کچه موږ په میلیونونو کسان ولرو چې هلته د تولیدي فابریکو کې ورته ځای ورکړل شوی. هغه کسان چې دوی په چاغ باندې ودرېږي، بغیر د کوم سرنوشت څخه، دوی د یو چا سره ځي هلته کار کوي، یعنی په دغه باندې موږ ډېر زړه سوځي. دغه موږ هیله دغه ده چې دغه کسان ته هم په دې خصوصي سکتور په برخه کې کار پیدا شي. یو هغه کسان چې دوی مثلا لکه د وخت چې هغه ورور اشاره ورته وکړه چې یو چا ننګرهار څخه زنګ ولا و چې زه په دنده کوم، له دنده څخه وایستل شوم، هغه هم موږ هیله مند یو چې بیرته حاکم نظام وغواړي، تر څو ورته د کار ورکړي او دوی د خارج یا بهر ملکونو څخه د تګ څخه منع شي. لکه همدغه موږ با استعداده کسان چې لاړ شي په خارج کلته، یعنی موټر مینځي یا بل کار کوي. دا ډېر د افسوس خبره ده. په داسې حال کې چې په افغانستان کې موږ امکانات شته دلته ځوانان ته د کار زمینه برابرېږي، خو ځوانان هم باید هڅه وکړي، ځوانان هم باید کوشش وکړي تر څو دلته وګرځي، د یو کار په نیټه کې وځي، په کار باندې ونه شرمېږي. زه خپله یعنی باور وکړي چې زه مثلا د افغانستان صنعتکارانو ټولنې ویاند یم، خو که زه د دغه دنده څخه لرې شم، که زه سبا کراچیوانی کوم، په دې باندې زه شرمېږم نه. خو مهمه دا ده چې زه د خپل اولاد لپاره، د خپل فامیل لپاره نفقه پیدا کړم. او یعنی د ما غوند ځوانان یا نور ځوانان باید په هیڅ کار باندې ونه شرمېږي. خو که زه چېرته خارج ته ځم، دلته کار نه کوم، خارج کې دلته موټر مینځم یا یو بل کار کوم، یو بل کار کوم، په هغه باندې نه شرمېږم. خو په افغانستان کې سبزي خرڅوم، په دې باندې شرمېږم. دا 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 باید د خپل وجدان له مخې، د خپل د فامیل په خاطر باندې باید سبزي م خرڅه کړم، د یعنی ډېر کارونه وکړم تر څو زه د خپل فامیل لپاره یو مړی نفقه پیدا کړم. نو د تولیدي فابریکو وضعیت الحمدلله د تیر کال په پرتله سږ کال ښه شوی دی. د تیرو کلونو په پرتله تیر کال خو د تیر کال په پرتله سږ کال ښه شوی دی. یعنی ممکن کال ته بشي زیات ښه شي.
ډیره مننه سلامت اوسې. البته تاسو خو وایئ چې ښه شوی دی، خو په دې یو کال کې د برېښنا ډېرې ستونزې هم لرلې او ډېرې فابریکې ولاړې وې، خو دا راپورونه خو ستاسو په قول همداسې وو. خیر، اوس یو اورېدونکی لرو.
لیکن
تاسو ویل چې تېر کال هم تر بل کال بهتره و، تاسو دا خبره وکړه.
بالکل، تیر کال فابریکې د یو میاشتې جریان ده چې د مونږ برېښنا وارداتي ده. یوه میاشت تقریبا په کابل باندې برېښنا قطع شوه، فابریکې ولاړې وې. وروسته چې کله د مونږ وارداتي برېښنا جوړه شوه، بېرته فابریکې چلانه شوه او دی فعالیت کوي.
اوس یو اورېدونکی لرو. ځان راوپېژنئ. آزادي راډیو
فروان سے محترم عطا تا سلام او د میلمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد دم له لغمان.
سلامت اوسې، مهرباني کوئ.
ساروان صاحب، بے لشکا سی دی بیکاری کچا زیادہ سوی دا وجہ امداد سی مثال خبری یو خود دیر خلق لدندو نا بدل سوی دی کانا دی اغو پا جای نور خلق راغلی، او بلا خبر داد سی دا پا خپل استرگو ساروان صاحب سی دی ما مسلک هم امداو او دی که زب خپل استرگو سی ما پا لکونو خلق لیدل پا لکونو خلق او اغا وز بیکار دی اغا دا غا دی خخت و بٹی وی ساروان سے محترم اسے پا تقریبا سوار لسوا بٹی پا دی سوزا و باگرام کی وی ام دسی پا خوص لوگر دقا تو اولی دسی وی اپل جوی پا سلو کی با چیر تا دقا دو کالا کی یا دو دری بٹی چلی دلی نو طول بندی وی ساروان سے دقا خختی سی چاچا ولی دا چاچا لولی بیا پا خیدی دقا طول خلگو دی که کار کوا بیا تلی گل کار با کار کوا غصر با مزدورانو کار کوا نو دا بل د مزدور قدر ډیر پکې کم سویا دا دا اوس اوس ځکه چې په خوست کې دا په خواسي وو دی داسې قانون ټاکلی او دی بټیګانو ساروان صاحب چې هغې ته به ډوډۍ ورکوله او زر خښتې به ورته په درې نیم سوه افغانۍ ورکولې. بیا دغه اوس دغه دوه کاله کې دننه داسې کار سوی داسې هغه ډوډۍ په مزدورانو باندې بنده سوی درې ټیمه هلته خو به ټول مسافر پراته ول جراګان اوس هغه خرچې هم هغوی خپله ګالي سي کومه بټۍ که چېرته چالانه وي او اجرت هم مثال له خبرې ورته نه ده جیک کړی هماغه ریټ ورکوي. نو دا خپله یو مزدور سره ظلم ده. او بل که څوک یې نه مني د بېکارۍ کچا زه ورته مثال له خبرې په دغه تیر ژمي کې جدي میاشت کې دلته دغه د انکشاف له خوا نه کار و همدغه مرستې په مزدورۍ ورکولې په وچه سیله کې په ویاله کې به پهلوچه خلک ولاړ ول یعنې که لږ صرف ډوډۍ چاله رودله نو هلته نه درېدل هغه اوبو کې سي زر روپۍ هم ورکړې وې خو په دوه سوه افغانۍ باندې به خلک په جدي میاشت کې په یخو ویاله کې ولاړ ول او خټې به له ویالې راښکلې او پاس به اچولې او که څوک یې بیا هم نه مني زر نفره زه په خپله کرغیو ولسوالۍ کې په دوه سوه روپۍ سي د هر چا په کاري ځوانان زه ورته ازوري دم ولاړ یم که هغه زمیي که هغه وړی نور د ساروان صاحب وخت نه نیسم خو باید چې ټول دې ته توجه وکړي توجه وکړي. غریب خلک ډېر تباه او برباد دي دغه کوله دې په داخل کې دننه کې په لکونو خلکو کاروبار ده پکې چې مونږ خپله وینو په لکونو خلکو نو دغه کوله دې په داخل کې هغه کې خلکو تور کې خیر ده په قراردار کې دل تاوانو کې دا د هیواد هم ترقي ده چې یو بنګله جوړېږي نو هغه خو له چټي له لوټو نه جوړېږي هلته به خختي په خختو نه به جوړېږي نو که وزارت یو کار شي هغه له خختو جوړېږي باید دغه بټیګانو ته وخت ورکړي دا کولی داخل کې مصرف کی.
ډېر ساته مننه. کور ودان په فیسبوک کې ډېرو اوریدونکو دې ته ورته خبرې کړې دي. مثلا قدرت الله لیکلي دي وایي کارګر غریبان د ډوډۍ په لټه کې دي چې چوک ته لاړ شي په کار به د یو نفر وي ټول غریبان به په یو غږ ووایي چې زه ځم بل وایي زه ځم. دنیاوال د خوندونو په لټه کې دي او موږ د ډوډۍ په لټه کې دي ته ورته ډېر پیغامونه راغلي دي. د خلکو د دغو شکایتونو په اړه څه وایي؟ کارګر دومره ډېر دی او کار نه ورته پیدا کېږي. مخکې مو د همدرد صاحب خبرې دي اوریدونکي واورېدلې چې کار نشته او خلک په سختو مشکلاتو کې غرق دي. پانګوال څه کولی شي ستاسو په شان خلک چې پیسې لري نسبتا او پانګونه یې کړې ده دوی څومره کومک کولی شي څومره د جذب امکان شته په خصوصي سکتور کې؟
ډېره مننه جناب سروان صاحب د دواړو ورونو پوښتنو ته په ډېر احترام خدای تعالی دې تخصصا د آخري ورور چې د بټۍ په باره کې دې دغه وکړه د برنامې څخه بات کتا سو د دې نمبر در سره زما نمبر ورکې دی زما سره په تماس کې د زغال په اړه کې دي تاسو ان چاوي موجود دي کدي ته کم کار خدمت څنګه دی تاسو چې د ټي والا په دتی والا تر مشتنګه کولای شو چې همکاري وسره وکړو واکنه لکه دی چې خبره وکړه دې دغه ورو ډیر یو نیک نظر ولی چې په خې خشتي یو داسې چې د خلکو سرمایه تحفظ کوي کوي څو کور جوړوي کوي شی جوړوي چې د دې دغه کوي چې د دې هغه کور پوښتي او بل ودی ته څنګه کولای شو چې د خشتي ارزانه تمام شي د خې خشتي د افغانستان د ټول خلکو ضرورت دی او دا به ان شاء الله همکاري سره کوزه پهلن پخندار کې زموږ ورځ بعد ان شاء الله په کابل کې د دې سره همکاري وکول سروان سره بیکاری یوازې نه په افغانستان کې بلکې کټه دي چار طرف موږ همسایګانو ګوري مرکزی آسیا جنوبی آسیا او ایران دا منځته وګورئ لته د بیکاری کچاسته د بیکاری کټول په افغانستان کې تقریبا د یو کال یا دوه کال د مخه چې کوم تغیرات راغلي کوشش خصوصي کور ته ډیر شوی دي زه تاسو وایم چې لته ورور خبره وکم در سره چې مثلا چې بیا تغیرات لري خلک کې تاسو ولوب شي چې بیا خلک نو پای صنعت او بیا اقتصاد لته ګوري تقریبا د پروسه خل رئیس اقتصادي شورا دا پریکړه وکړه چې واده نه زړه وسنه د افغانستان څخه باید لاړ نه سي دا باید په افغانستان کې بیرته ویلی سي او د افغانستان خلکو ته کار پیدا کړي افغانستان څخه سیخ صادریږي دا غننن چې زاسو سره خبرې کوم تقریبا لور ساته یا پنځه ساته مخکې تقریبا اولینه محموله ترانزیتي د غاز تقریبا د افغانستان د لارې پاکستان ته راوخته او موږ د دې افتتاح نو وکړه په کندهار کې چې دا به تیرې دا به خلکو ته کار پیدا کړي ولې زه فکر کوم چې یو سړی خپل ځان ته هم باید هر څوک چې وی کولای شي د خپل چاپیریال ته محدودیت څخه څنګه کار واخلي دا په یو هغه ورکشاپ کې روان لري چې وزارت تجارت نور اړوند وزارتونه د کار وزارتونه په دې کې یو ګډ امهنګي باید تر ولري جمع سکتور خصوصي سکتور خصوصي هم دا څنګه چې باید بیکار کړي جمع امهنګي وي د اوس مشته کولای شو چې خلکو ته د کار زمينه پیدا کړي د شته شرایط څخه موږ دا څنګه چې کولای شو چې په موږ د ورسټیز بنس په افریقا جوړو خلک برادي موږ د شته شرایط څخه باید کار واخلو او پیلې اوسنۍ پر فاکټري د دې پرڅه مې څنګه کار وکړو چې خلکو ته کار زمينه پیدا کړو مثلا څنګه مشکوالې جوړې پیکینګ په اړه کې موږ خلکو ته شوونه وکړو څنګه کولای شو د مخه د مقداري یو شی کې د مالداري د میات کې اوس بعضي ملکونه دي تقریبا د سوچ د شلو کې ملکونه دي منګو دوه فلکو پسونه یا مواشي صادريږي تقریبا سعودي ته شایته صادريږي د لوی اکثر په وخت کې او هلته چې ضرورت دی د ذبح د فار یا د قرباني د فار ضرورت دی موږ څنګه کولای شو د دې د فار ماحول جوړ کړو زه فکر کوم د پنبې د فار موږ څنګه کولای شو چې ماحول جوړ کړو داغه اوس تقریبا په افغانستان کې د تاریخ کرکله تقریبا څو وخت چې اسلامي امارات راغلي دي دا بند ده د دې د فار پر بجل باندې خبرو کو چې خلکو په بکره ده موږ په پنبې څخه څنګه کار جوړ کړو او څنګه تار صدر کړو د پنبې څخه څنګه غوړي جوړ کړو د کوم بیت خطنګ دا پنجاره چې وځي د دخول مواشي د فار استعمال کو نو دا ډیر فرصتونه په پاکستان کې سب هر هغه ملک پر مخ تللی چې د خپل شته فرصتونو سره کار وکړي په تاسو مالیزیا او ګوري په مالیزیا کې د غوړو درختسته په مایل چورته وای دي د غوړو څخه زیاته غوړي جوړي نو څنګه مثلا د کوم بیت خکواله چې غوړي جوړ کو تار جوړ کو ټکر جوړ کو ولې افغانستان تاسو ګوري چې افغانستان څه ډیر تعذير کړي د افغانستان ټول پیسې منجمیت دي دنیا خپل هغه څه چې غواړي هغه واړي چې په افغانستان باندې تطبیق کی یاد دا غواړي نو دا ان شاء الله دا موږ په خپل سکتور ته دا مشکلات دي د پیسو انتقال او مشکل دي دا غواړي چې کثیر دنیا کوشش وکړي زه په خپل پدې کې دایم چې د دنیا څخه هم سره به یو کومه کومه چې موږ څنګه کولای شو دغه شته پرڅو ته کار واخلو جناب سروان صاحب محترم موږ شه ناسیسه نایلرو دا روز د افغانستان مربل تقریبا زه د اختر نه مخکې زرغال ته مایو پاپریکا وځل د ډبري پاپریکا یقین تاسو کې چې په دې تقریبا د 500 شپږو نفر پر کار کوي او د دومره یو صحیح مربل یو دومره صحیح صبر دي تولیدوله چې قدرته په داسې مکې د دې نمونه نه و بعض وخت موږ مشکلات تر او سایګان مشکلات پر تجربه په حال خو شکر دی الحمدلله څه خبره ده بعض وخت په ترانزیت کې مشکلات جوړي بعض وخت په تجارت کې مشکلات جوړي خپل منځي تجارت کې مشکلات جوړي
بله صاحب ډیر زیاته مننه احساس صاحب تاسو مخکې دي کارګرو په ارتباط خبره کوله چې په بهر کې په ایران کې او په نورو هیوادونو کې هم د افغان کارګرو وضعیت ښه نه دی. د تېر حکومت په دوره کې له یو شمېر هیوادونو سره خبرې وشوې، تر نه پېژم چې تر څه حده پورې به عملي شوي وي. مثلا له قطر سره خبرې شوې، له متحده عربي اماراتو سره، له جنوبي کوریا سره خبرې شوي وي چې کارګر به ور استول کیږي. حتی ترکیه ته یو شمېر شپانه واستول شول. په دې برخه کې څه فکر کوئ چې کله گاونډیو هیوادونو سره خبرې وشي، همدا کارګر چې ایران ته ځي والته داسې ځورول کیږي لکه اوریدونکي چې ورته اشاره وکړه وحیدالله، د دې په ځای که قانوني ور واستول شي همداسې متحده عربي اماراتو ته؟ هلته هم اوس ډېر مشکلات لري. افغان کارګر اکثرا د افغانستان پاسپورټ نه مني. کله چې یو کارګر وایي غواړي وطن ته ولاړ شي، نو چې لاړ شي بیا بیرته نه ور پرېږدي، هماغه ځکه چې د افغانستان پاسپورټ یې دی. په دې برخه کې څوک باید له دغو هیوادونو سره خبرې وکړي او څه ډول هغوی ته قناعت ورکړل شي چې افغانانو ته په دغو هیوادونو کې کار پیدا شي؟
مننه سرون صاحب محترم. زه خپل په دې نظر یم چې هیڅ له افغانستان هیڅ کوم کس باید خارج ته د مزدورۍ لپاره ونه لیږل شي. هیڅ کارګر باید د افغانستان خارج ته د کار لپاره ونه لیږل شي.
ولې؟ افغانستان کې کار ډېر دی.
په افغانستان کې باید ورته د کار زمینه برابره شي.
سخته ده، لیکن احساس صاحب هغه هیوادونه چې تر موږ ډېر پرمختللي دي، مثلا هند وګورئ چې په نن سبا کې به د دنیا دوم او درېیم اقتصادي قدرت شي، ډېر کارګر لري په خارج کې. پاکستان او نور ټول په یو بل هیواد کې کارګر لري. دا ډېر د اسعارو د ترلاسه کولو ډېره ښه منبع ده.
جناب سروان صاحب، که چېرته کېدلی په د تیرو شلو کلونو کې چې د بهرنیو ملکونو سره دوی خبرې کولای، مثلا د تیر جمهوریت د وخت چارواکیو یا مشرانو که غوښتلی ورسره خبرې کړې وې، که خبرې هم ورسره کړې وې، یعنی تاسو باور وکړئ چې د افغانستان ځوانان چې په بهر کې دي، حتی هلته په چوکۍ هم ناست وي چې د کارګر نوم ورپورې شو، ورته د عزت په سترګه نه کتل کېږي. لاند د زمونږ د کلي زمونږ د سیمې ډېری ځوانان چې تللي هغه ایران ته، ایران کې په تاسو حالت کې دی، اول په لار چې څه ډول
څه وایم چې غیر قانوني تللی دی. که دا قانوني لار شي، فکر نه کوي چې هم به آیت زیات وي د وحیدالله غوندي به پیسې نه ترې اخیستل کیږي؟ د اقل
بالکل امکان لري چې زمونږ حاکم نظام د بهرنیو ملکونو سره په تفاهم باندې یو کار وکړي، دوی یو تفاهم ورسره وکړي، کارګر واسطه یو، خو په هغه صورت کې چې دوی ورسره تفاهم وکړي. د غیر له تفاهمه د افغانستان د یو ځوان استول خارج ته، دا د افغانستان د ځوانانو سره ظلم دی. تاسو باور وکړئ سرون صاحب، زمونږ ملګري په ایران کې د اوس ایران ته تللي دي، یعنی په داسې یو بد وضعیت کې دي. ګورئ د افغانستان ډېری ځوانان په ایران کې په نور خو څه کوي چې
په ایران کې به په بد وضعیت کې، لیکن ما د متحده عربي اماراتو مثال هم درکو. د هماغو کارګرو له برکته دا خوس شوی دی چې اوس د افغانستان په یو آباد ولایت بدل شوی دی. دا یو مثال.
سرون صاحب محترم، کله چې یو څوک یو ځوان ځي بهر ملک ته، حداقل نوره سختي خو څه کوي چې دغه د خپل کور څخه لرې کېږي، د خپل فامیل څخه لرې کېږي، دا هم یوه ډېره لویه خبر ده. یعنې هیڅ ځوان
پوه شمه تاسو یعنی د دې اصلا طرفدار نه یست، لیکن مومن صاحب تاسو څه فکر کوئ؟ دا کارګر چیرې ده؟ پخپله یو ډول پانګونه نه ده، یو ډول سرمایه گذاری نه ده چې کارګر خارج ته واستول شي. په تیرو کلونو کې خو ما اوریدلی دي چې تر اوه سوه میلیون ډالره پورې همدغو افغانانو له بهر نه خپل هیواد ته رالیږل.
جناب سروان صاحب محترم، زه په ډېر احترام سره د همدر صاحب خبرو ته ولې هیڅ مملکت د یوه لاس څخه وټک نه خېږي. موږ ضرورت لرو که تاسې د هند راواخی، پاکستان راواخی، بنګلادیش راواخی، یعنی جنوبی اسیا ټوله، د دې ټوله کارګر که د آی ټي په سنګاپور کې وګورئ، د آی ټي ټوله کارګر، نو دا به د هندوستان وي. که چیرې په جاپان کې وګورئ، که په یو کمپنیانو کې کار کوي، نو دا به هندیان وي یا به پاکستانیان وي. ولې زموږ مشکل لرو؟ زموږ مشکل په دې دی، موږ یو کارګر اوسو، هغه باید موږ پروفیشنل کارګر کړو. زموږ کارګر باید اصلا باید ژبه زده وي. دا اوس په قطر کې هم، د قطر تقریبا شاید په تور راتلونکي کې موږ د قطري وایحت ولرو، هغه به موږ ته لایسنسونه پر بینالمللي ستاندر باندې راکوي. مثلا یو څوک موږ لرو ډېر ښه اسکواټر کار دی، اسکواټر دغه ډبرې کار دی یا لوډر کار یا داسې موږ ته، ولې هغه یو قانوني سند نه لري؟ موږ ضرورت لرو چې هغه ته موږ باید یو قانوني لایسنس ورکړو. دی ولاړ شي هلته باید دته باید د کار اجازه ورکړي، بل لري لیسنس باید دی ولري، د کار اجازه هلته ولري. دغه مشکلات ولي تقریبا دغه اوس خوست تقریبا هر ورځ د 2.4 میلیون ډالر پورې د خارج څخه روان دي، دا د خوست په بسازي کې مصرفي دي، دغه کندهار ته روان دي، هرات ته روان دي. موږ ډېر ځوانان چې پاتې هغه خپل کورونه دي به سپورټ وي. نو زه په دې عقیده یم یو باید موږ دغه دغه د کار په باره کې باید خپل موږ یو قراردادونه ولرو چې موږ کم کارګر هلته ضرورت دي. موږ باید هغه کار مثلا په سعودي کې کم کارګر ضرورت دي، موږ باید هغه کارګر وروزو، هغه انجینر ولرو، هغه د آی ټي دایسي خلک ولرو چې هلته ورسو. که زه ستاسو خبرې سره موافق یم، امارات کې، په قطر کې، په ټول په سعودي کې زموږ ټول افغانان دي چې هلته ډېر څه کارونه کوي، څه کارګران دي، څه سرمایه دغه یو کارګر ته بیا ډېره ولاتو دي، سرمایه ګذاري لري، اوس کمپنۍ لري. په دغه اروپا کې، په جرمني کې خلک د یو ټیکسي سره راغلي دي، اوس واته ټیکسیان لري، یو کمپنۍ لري، پنځلس ټیکسیان لري، خپله کمپنۍ لري، کاروبار کوي. زه په دې باندې عقیده یم چې موږ باید د ټولې دنیا سره زموږ اړیکې،
لیکن یو مسله بل هم تاسو مهمه مطرح کړه، هغه دا چې باید فنی شي زموږ کارګر. مثلا زموږ کارګر چې ساده کارګر وي، کوم مسلک نه زده، د تر ټولو ټیټه اجره اخلي، لیکن یو په مقابل کې یو پاکستاني او بنګالی په دې عربي هیوادونو کې څو چنده زموږ د کارګرو اجره اخلي. دې برخې ته توجه فکر کوم چې ډیره لازمه ده.
زه فکر کوم د غوړو چې پروفیشنل لسی هلته چاته کار نور کوي، چې ته د کار اجازه ونه لري، لایسنس لکه موټر چلې لایسنس بلري. نو لهذا که ته بل کار کولرې، که ته بل کار کوې، که ته په یو ورکشاپ کار کوې، که ته په کته مثلا په یو پیزا کې کار کوې، که په بیکری کې کار کوې، که په یو انجینر کې، ته چې د کار لایسنس ونه لري او هلته ته تصدیق نه شي، تا ته نه څوک بیمه درکړي او نه ته کولی شي چې هلته کار وکړي. زما ارزو دغه ده چې موږ په دې برخه کې موږ دغه اوس کوشش کړو. مثلا د ډرایورانو سره په مشکلاتو کې موږ چې ترانزیت تیروو، دا نن چې موږ ترانزیت تیروو، یا تقریبا موږ چې اتیا میانه ته ترانزیت تیروو، زموږ ډرایورانو ته اجازه نه ورکوي. یو د ژبې مشکل دی، بل انټرنیشنل لایسنس ته باید ولري. دا دواړه مهم دي چې دوی ولري، نو بیا هم ملکي اجازه ورکوي. هغه باید سب وي، قانون د بیلنني د قانون دی، د ترانزیت په هغه کې باید ستا لایسنس سب وي او ستا لایسنس باید کلیک پروي ته باید بیلنري. نو وکړه چې دا تقریبا د اختر نه بعد موږ په دې کې کوشش کړی دی چې موږ په قطر کې د قطر د سفیر صاحب باندې سره همکاري وکړو، هلته افغانانو همکاري سره وکړه، د قطر د اتاق وزارت مرستیال دې کمپنۍ مشر دی، هغه موږ سره شخصي وعده کړې ده چې موږ به درځو چې په دې کې موږ څنګه کولای شو چې کار او خدمت وکړو.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. احساس صاحب، څه فکر کوئ چې خلکو ته لارښوونه ډېره مهمه ده چې ور وښودل شي، چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې په بهر هیوادونو کې ښه برخورد نه ورسره کیږي، د دې لپاره چې په داخل کې کار پیدا کړي؟ یو څوک چې هیڅ شی نه زده، طبعا چې ځان ته کاروبار نشي جوړولی. مخکې تر دې چې په دې اړه پوښتنه مې مکمله کړم، یو اورېدونکی وایي منتظر دی، اول به دوی ته ورشو. مهرباني کوئ تاسو
آیات الله سخصی ما د بلخ ولایت نه.
مهرباني کوئ سخصی صاحب،
نن مو واقعا ډېر یو اساسه موضوع راخیستې ده. زه غواړم د یو ځوان په صفت او د یو آزاد خبریال په اساس دې موضوع ته اشاره وکړم، ځکه چې موږ هر ورځ دغه موضوع سره مخامخ کېږو. کله چې موږ ټولنیز گزارشونه جوړوو په بلخ ولایت کې، یعنی زه چې د یو خبریال په اساس ته ووځم، که ځوان یې، که سپین ږیری یې، که هغه دېرش کلن یې، که څلوېښت کلن یې، دوی حتی موږ ته لاره ازغلي، زموږ څخه د کار توقع کوي. متاسفانه دا یو ډېر بوژنوونکی حالت دی، نه تنها په مزار شریف کې بلکې د افغانستان په اکثر ولایتونو کې دی. خو مشکل چیر دی؟ ستونزه، اساسي ستونزه چیر ده؟ متاسفانه دې زه باید په ډاګه ووایم چې نوی نظام چې کله رالی، داسې کسان راله و چوکیو ته چې متاسفانه یو خو هغو د عصري علمونو پر ضد وه، حالانکه چې د عصري علمونو پر ضد تظاهرات کول، خو بیا بېرته دغه عصري علوم څخه دوی مثلا معاش اخلي. او یو ځوان چې هغه تحصیل کړی، هغه نن د کارګر په حیث ما په خپل سترګو ولیدی چې په چوک ولاړ دی، او د 200 یا د 300 افغانیو د روزانه لپاره تر مازیګر پرې هتا دی کور ته نځي چې دی ولاړ شي کار پیدا کړي او کور ته د ډوډۍ یا د خوراک پیسې راوړي. نو زما غوښتنه دا ده چې کله چې موږ د عصري علومو پر وړاندې جبهه نیسو او بیا بېرته د عصري علومو څخه ځان ته معاش راخلو، دا نو ډیره یو جبر دی زما په نظر.
بله مننه چې ټلیفون مو کور ودان. نو احساس هغه مخکنی خبره د دې لپاره چې په داخل کې خلکو ته کار پیدا کو کار شته. مخکې یادونه وشوه چې شاید ډېر داسې کارونه زموږ خلک په بهر کې کوي چې په داخل کې کور ومرسېږي نه کوي. داسې هم شته، دا هم یو واقعیت دی. د دې لپاره چې یو څوک په لږ پیسو ځان ته کاروبار پیدا کړي، په ځینو هیوادونو کې خلکو ته لارښوونې ورکول کېږي چې دا وکه اوکه، هغه کار شته هغه کار نشته، د کار چلونه ورښودل کېږي. دغه کار په افغانستان کې څوک کوي او که څوک نه کوي فکر نه کوي چې لازمه ده دې برخه ته توجه وسي؟
بلکل ډېر زیاتمن سروان صاحب، ګورئ زموږ هغه ځوانان چې پوه با استعداد او په کار پوه دي، هغه په رښتیا سره چې په خارج کې هر ډول سهولتونه د ځان دپاره برابروي، ښه ژوند د ځان دپاره برابروي، پیسې ګټلی شي. خو ګورئ د مونږ د ټولنې هغه خواره او فقیره طبقه چې دلته هماغه په چاک باندې ودرېږي او په یوه کس پسې لس کسه منډې وهي، هغه ګورئ په خارج کې هم د ځان دپاره کار نشي برابرولی، په داسې حال کې چې دوی په غیر قانوني ډول لاړ شي. که چېرته د یوې مرجع په اساس باندې لاړ شي، دوی هلته کار وشي، ممکن یو څه د ژوند دپاره څه زده کړي. خو هغه کسان چې دوی په اول زده کړه وکړي، هغه د ډېر کم شي نه باید پیل وکړي. مثلا څوک زر روپۍ په مقابل چې یو څو جوړه چپلکې ترې وړي، دلته دې خرڅې کړي، ژاوله دې واخلي، پاپړ دې واخلي، بل څه، یعنی ځان داسې عیار کړي چې د همدغه کم شي څخه دوی پیل وکړي، تر څو په آینده کې دوی خپل ژوند د همدغه کم کار په واسطه وچلوي او په راتلونکي کې دا خپله د یو ښه کار د یو ښه منصب خاوند شي. ګورئ د افغانستان خلک ډېر فقیر خلک دي، ډېر بېوزله خلک دي، نه یوازې په دوه کلونو کې دوی بېوزلۍ ځپلي، په تېرو څو لسیزو کې د افغانستان خلک جګړو وځپل، غریبۍ وځپل، فقر وځپل. دغه اوس له تېرو دوه کلونو راهیسې خو زه اطمینان در کوم چې ویلی شم سل فیصده که نوي یو څو فیصده ښه شوي دي، ځکه چې هغه جګړه نشته، امنیت راغلی دی، یوازې د کار ستونزه بي. خو په تېرو کلونو کې ګورئ، په تېرو څو لسیزو کې ممکن هر ډول امکانات به و، خو جګړه وه، خلکو په د آرامۍ ساه نه شوای اخیستلی. اوس چې امن راغلی دی، اوس د لږ د همدغه ځوانان چې دلته په دې وطن کې پاتې دي، دوی د کوشش وکړي چې د خپل شخصي کار په واسطه، په کار دې نه شرمېږي، د خپل فامیل دپاره د نفقې برابرولو په خاطر دی، هغه که په کراچۍ کې سودا خرڅول وي، که په بازار کې سبزي خرڅول وي، په دې دې نه شرمېږي. هڅه دې وکړي چې د خپل ځان دپاره یوه لاره، یوه تګلاره وټاکي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. محمد صاحب، د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په پام، یعنی دغه شرایط دینو، په دغو شرایطو کې څنګه کېدای شي چې د کارګرو شرایط بهتره کړو، د ژوند شرایط
اوسنیو شرایط کې جناب فرمان صاحب محترم د کارګرانو داسې لپاره ده، موږ باید افغانستان کې باید د مبارزې حکومت ولرو. په هغه کومیټه کې باید سکتوري وزارتونه جمع سکتور خصوصي، لکه وزارت زراعت، وزارت کار و عمر شمعی، وزارت مالیه، وزارت تجارت، وزارت اقتصاد، دا باید ګډه کمیټه ولري. او هغه پروژې مثلا کم شي، موږ افغانستان ته ډېر واردات لرو، د هغو د مخنیوي دپاره باید هغه شی څنګه کولی شو چې په افغانستان کې موږ شته فرصتونه لرو، د هغو څخه څنګه کولی شو چې استفاده وکړو. لومړیتوب مو باید دا وي کوچنۍ صنایع باید د خلکو په واک کې واچوو. خو دا کیس دا بیا ټول نصیب بیرته په بانکو پورې اړه لري، چې بانکونه څنګه یو چا ته قرض الحسنه ورکوي، یا هغه اسلامي بینکداري څنګه موږ دلته ترویج کولی شو، څو خلکو ته لږ پورونه ورکړي، څو هغه کار او تولیداتو دپاره چې هغه وکړو. دا انشاءالله کار پر مخ ځي. خصوصا زما یو شی چې زما دغه برخه چې نه یم پوهېدم چې په دې کې د کارپوهان چې زما خبرې اوري، زما سره په دې کې څنګه وي، هغه لکه د مرغداري بخشي او د مالداري بخشي او د زراعت بخشي، په دې کې موږ باید جدي توجه وکړو. د دې تولیداتو دپاره سړې خونې، د دې تولیداتو دپاره باید میکانیزه ځایونه او میکانیزه اویاري سیستمونه په
دې برخه کې زموږ هغه خلک چې فارمونه لري شکایت لري، مثلا له کونړ او نګراره موږ په دې وروستیو کې شکایت درلود. دوی وایي چې کله زموږ چرګان رسیږي، یعنی باید هغه وخت دی چې بازار ته وړاندې کړو، لا خو له پاکستانه ډېر چرګان راشي.
مرغداري کې پانګونه کړې ده، درغو پر خام باندې مواد راځي اوفیس او د دې لپاره د ډېره مساعده ده. د دې لپاره برق په نیم قیمت دی، ولې زه زما هغه ارګانیک شان مقصد دی. مثلا موږ څنګه کولی شو په روزګان کې د ارګانیک شکرپاره موږ دنیا ته باید وپېژنو، او دنیا کې باید د وزارت خارجه محترم، وزارت تجارت محترم دا باید موږ سره همکاري وکړي. بیکاره باید راته کښېني، موږ ته باید همکاري جوړه کړي. موږ باید د چین هېواد ته د خپل شکرپاره واتو چې هلته ډېر دي. متاسفانه چې په بعضو شرایطو کې موږ د خپل زموږ شکرپاره د نورو هېوادو څخه دی، یا زموږ غالي مثلا د نورو هېوادو څخه دی.
ډېره مننه مومن صاحب. احساس صاحب، وخت هم ډېر پاتې نه ده، لنډه پوښتنه به له تاسو څخه وکړم، په همدې به خپرونه پای ته ورسوو. دغه څه چې مومن صاحب وایي، یعنی کوچنۍ پانګونې په دې تیرو شلو کلونو کې ډیرو مؤسسو هم دا کار وکړو. مثلا یوې کونډې ته چرګې ورکړې، وایي هغې ټولوه او خرڅوی، ځینو ته وزې ورکړې چې پالیې نسلګیري یې کوي. لیکن کله چې یو څه وخت پیدا کار وکړو، بیا به چرګې حلالې کړې، وزې بیا حلالې کړې، او دې ته ونه کتل چې سبا به بیا څه کوي، سبا به بیا لاستر ځینې ناست وي. زموږ خلک دغسې یو هغه نه لري، فکر نه کوي چې د سبا په فکر کې ډېر نه دي.
ډېره مننه جناب څرون صاحب. زه غواړم دوه موضوعات ته اشاره وکړم، البته درې موضوعات ته وخت هم کم دی. مسؤولین دې هڅه وکړي لکه څنګه چې له ښار څخه سوالګر ټول کړل، همدارنګه متعدد یې د درملنې په موخه یوړل، نو د بیکارۍ د له منځه وړلو لپاره دې هم پلانونه جوړ کړي. بهرنۍ موسسات ته اجازه ورکړي په داخل کې د پروژې پلې کړي، او ترڅو ځوانان کار شي. بله مهمه خبر دې تر څنګ، هر څوک او هر ځوان دې کوشش وکړي چې له کم شي څخه پیل وکړي، د خپل ځان لپاره کار پیدا کړي. همدارنګه هغه مرستې چې په اطرافونو کې په کلیوالو سیمو کې ویشل کېږي، مثلا د چرګو په برخه کې یا همدغسې نورې، هغه د مستحق کسانو ته ورسول شي. هغه څوک چې مستحق دی هغه ته ورکړل شي، او هغه څوک چې غواړي د ځان لپاره یو څه کار پیدا کړي، همدغه دې کوشش وکړي چې له ډېر کم شي څخه پیل وکړي، تر څو د خپل ژوند په ښه ډول مخ ته یوسي. د خپل ځان دې په زحمت کې، د بل له اوبو څخه دې استفاده نه کوي چې د بل په اوږو ولټېږي، ځکه د بل په اوږل ټېدنه به دوامداره نه اوسي. نو هر ځوان، هر څوک غواړي چې خپل ژوند په ښه ډول تیر کړي، په خپلو مټو د زور راولي، د بیکارۍ سره د مبارزه وکړي، د اقتصادي ستونزو سره د مبارزه وکړي، سختۍ د وګالي، زحمتونه د وګالي. انتاس به وروکي سرون صاحب، زه چې خپله تقریبا اووه نیم کاله کې چې زه په رسنیو کې فعالیت کوم، په ډېرو سختو شرایطو کې ما زده کړې کړي دي، په ډېرو سختو شرایطو کې ما مبارزه کړې ده. حتی ډېری وخت زه داسې اقتصادي مشکلات سره مخ شوی یم چې زه د کوټسنګي نه تر کمپنۍ پورې ما 50 روپۍ کرایه نه لرله چې زه د موټر ته ورکړم، خو زه د کوټسنګي نه تر کمپنۍ پورې راغلی یم. ما په پښو باندې پلی مزل کړی، ځان مې رسولی، خو مبارزه هڅه یعنی مبارزه مې د لاسه نه ده ورکړی، خپل همت مې د لاسه نه دی ورکړی. ځوانان باید کوشش وکړي چې مبارزه وکړي. حوصله، صبر، استقامت انسان بریا ته رسوي. زمونږ د ټولو ځوانانو څخه دغه غوښتنه چې دوی به زحمت تیر کړي، حوصله د لاسه ور نه کړي. له پانګوالو څخه مو غوښتنه دغه ده چې د ټولنې مظلومې طبقې ته د کار زمینه برابره کړي. د خلکو څخه مې، د ملي تجارانو څخه مې غوښتنه ده چې د ډېرو بېوزلو کسانو لاسنیوی وکړي، تر څو هغه کسان چې دوی په کور کې د کار د پوره څوک نه لري چې دوی ته نفقه پیدا کړي، هغه د دوی لاسنیوی وکړي. او له بهرنیانو څخه مې غوښتنه هم همدغه ده، هیله ده چې زمونږ دغه اواز تاسو ورسوئ. هغه افغانان چې دلته له هرې نګاه څخه کوي چې دوی ځي خارج ته، هیله مو دغه ده، غوښتنه مو دغه ده چې د دوی سره ښه رویه وکړي، د دوی په کار کې ورباندې ظلم ونه کړي. هغه نور هغه ستونزې چې دوی په لارو باندې زغمي، چې په غیر قانوني ډول ځي،
ډیره مننه کور دې ودان سلامت اوسه. د صنعتکارانو د اتحادیې ویاند او مرستیال احسان الله احساس د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو خونو لومړي مرستیال یونس مومن څخه هم ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. د ازادي راډیو څلور ویش ساعته دوام لري.
چمی می نه پتا ونده پیدا کا چمی می نه پتا ونده پیدا کا هر کما پو غورس پلا غزا پر هر کما